ساعت د ورځې لس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، عصمت څاروان یم په دې خپرونه کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکي همکاري وړاندې کېږي. د موسیقي پروګرام هم لرو، خو په سر کې خبرونه او څو راپورونه خپرو. په ولسی جرګه کې د اورزګان د پخوانی استازي عبیدالله بارکزی جنازه نن خاورو ته سپارل کیږي. ولسمشر ټرمپ په سوریه کې د داعش له لاسه د وروستۍ سیمې د وتلو هرکلی کړی او اعتراض کوونکو او په پاریس کې د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ نښتې شوي دي. د خبرونو تفصیل. په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو پخوانی وکیل عبیدالله بارکزی به نن یک شنبه خاورو ته وسپارل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام پر نوموړې وسله واله حمله وغندله. غنی په کابل کې یوې غونډې ته وویل
جنازه بارکزی با مراسم خاص انشاءالله تعالی تدفین خواهد شد.
د بارکزی صاحب جنازه به په ځانګړو مراسمو کې خاورو ته وسپارل شي. د هغه کورنۍ او د افغانستان سیاسي کورنۍ خصوصا ملي شورا ته تسلیت وایي. عبیدالله بارکزی پرون د کندهار ښار په شپږمه ناحیه کې ناڅرګندو وسله والو وویشت. د هلمند والی وایي د بزګر د ورځې په میله کې د پرونۍ حملې په اړه څېړنه کیږي. جنرال محمد یاسین آزادی رادیو ته وویل
د سارنوالی د ملي امنیت د امنیت قمندانې همدارنګه د ملي اردو او خپله د ولایت په سطح ترتیب سوی او دوی ته مشخص ما وظیفه ورکړه.
په هلمند کې پرون د کرزی په لوبغالي کې دوی چاودنې وشوې. په چاودنو کې څلور تنه وژل شوي او څلور څلوېښت نور ژوبل شوي دي. د غزنی والی وایي چې د خلکو کم معلومات، ځینې ناسم باورونه او امنیتي ستونزې په دې ولایت کې د نجونو د تعلیم مخه نیسي. وحیدالله کلیمزی دا خبره پرون په غزنی او د افغانستان په نورو سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره په یو وخت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه.
د غزنی ولایت په ځینو ولسوالیو کې ښځینه ښوونکي شتون نه لري. ناامني هم تقریبا یو عامل دی او په ځینو مناطقو کې متاسفانه د خلکو د آګاهۍ سطحه کمه ده، مانع د خویندو د زده کړو شوي.
ملګري ملتونه وایي چې تېر کال په افغانستان کې 3,000,000 افغان ماشومان ښوونځیو ته له تګه محروم شوي وو. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې له تعلیمه د محرومو کوچنیانو په سلو کې اویا نجونې دي. د امریکا دفاع وزارت پنټاګون د هغو دو امریکایي سرتیرو نمونه وښودل چې د افغانستان په کندوز ولایت کې د جنگي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. د امریکا پوست شنبه د خپل یو وژل شوي سرتیري نوم جوزف بی کولټ او د بل ډی لند سی وښود او ویل چې یو نه ویشت کلن او بل درې دېرش کلن وو. د دوی له وژل کېدو سره په روان 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د تلفاتو شمیر څلور تنو ته ورسید. د امریکا پوځ تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي چې دا دوه پوځیان په کندوز کې په څه ډول جګړه کې وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو له لاسه د وروستي کلي د وتلو هرکلی وکړ. د سوریې په باغوس کلي کې د دې ډلې ماته پرون شنبه اعلان شوه، خو ټرمپ وویل څو چې دا افراطي ډله په هر ځای کې ماته خوري امریکا به ځیر اوسي. ډونالډ ټرمپ پرون په یو بیان کې وویل موږ به له خپلو شریکانو او متحدانو سره کار کوو څو دا افراطي ډله بشپړه ماته شي. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو چې د امریکا متحده ایالاتو ملاتړ کوي د شنبې په ورځ وویل چې د باغوس کلی چې په سوریه کې د داعش تر کنټرول لاندې وروستۍ سیمه وه بالاخره آزاده شوه. د امریکا کانګرس ولسمشر ډونالډ ټرمپ او خلک د ځنګړي چیرونکو رابرټ مولر د چیرونی د راپور خپریدو ته انتظار باسي. رابرټ مولر په دې اړه چې روسي په 2014 میلادي کال د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې لاسوهنه کړي کنه چیرونی کړی دي. مولر په دې اړه خپل راپور د مارچ په 22 نیټه د امریکا د عدلي وزارت ته وړاندې کړ. د راپورونو له مخې د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار پرون شنبه د دې سند په کتنه پیل وکړ. ډونالډ ټرمپ چې د مولر پر کار سخت انتقادونه کول د راپور د خبرېدو په درشل کې څه نه دی ویلي. په پاریس کې د ژیړ واسکټو اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ تیت پرک مخه ته شوې دي. وروسته له دې چې چارواکو په فرانسه کې پر مظاهرو بندیز ولګاوه، دا د حکومت پر ضد د اعتراض کوونکو لومړنۍ مظاهرې دي. فرانسوي چارواکو وروسته له دې پر مظاهرو بندیز ولګاوه چې د تېرې اونۍ په مظاهرو کې تاوتریخوالی پیښ شو. د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ یو شمېر کسانو د پاریس په شانزلیزی واټ کې د مظاهرو په ترڅ کې دوکانونه، رستورانونه او بانکونه لوټ کړل. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کریستوف کاستانر ویلي اټکل کوي چې د دې هیواد په مظاهرو کې شاوخوا 400,000 تنو برخه اخیستې وه. په فرانسه کې مظاهرې کابو 400 میاشتې پخوا د اقتصادي فشار، لوړو مالیو او د تیلو د بیې د زیاتېدو په اعتراض کې پیل شوې. او ناتو تایید کړه چې په پولند کې زغرګاډو مهماتو او د یوې بشپړې لیوا د ټولو وسلو په شمول د امریکا د پوځ د وسایلو لپاره زیرمتون جوړوي. د ناتو یو چارواکي پرون شنبه فرانس پرس خبري اژانس ته وویل هغه راپور دقیق دی چې مخکې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې خپور کړی و، او پر اساس یې ویل شوي چې له وارسا 200 کیلومتره لویدیز پلو په پودیز سیمه کې پر 2.8 میلیون ډالره تاسیسات جوړوي. وال سټریټ ژورنال د ناتو د سرمنشي یانس ستولتنبرګ له قوله ویلي چې پر دې زیرمتون به د 6 کال په دوبی کې کار پیل شي او په 2 کلونو کې به بشپړ شي. په دې خبرونه کې د موسیقي پروګرام لرو، خو تر موسیقي وړاندې راپورونه او د غراز د کابل ورځپاڼو ته کتنه کوو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر سولې مخکې تل تشدد زیاتیږي. هغه دا خبره پرون په کابل کې یوې غونډې ته وکړل. کابل د مشورتي لوی جرګې جوړولو هڅې پیل کړې دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د حمل په درېمه نیټه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې جرګه کې به د ټولو افغانانو استازي ګډون کوي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د طالبانو یا د خپل حکومت د کومې بلې مخالفې ډلې د نوم د اخیستو څخه پرته وویل د تشدد د زیاتېدو هدف په ډېرو مواردو کې د زیات امتیاز ترلاسه کول دی. جمهور رئیس غنی وویل دا باید زموږ د دایمي ویرې سبب نشي. تمرکز غواړي، اصول غواړي. دا حرکات تر ډیره حده د زیات امتیاز اخیستلو لپاره کیږي. خو په کابل کې د سیاسي چارو شنونکي علي امیری وسوالو طالبانو ته اشاره کوي. امیری په دې باور دی چې وسوال طالبان د امتیاز ترلاسه کولو نه، بلکې د ولسمشر غنی پر حکومت ته زیات فشار راوستلو په لټه کې دي.
چون امتیاز لازم را فعلا طالبان داره است.
علی امیری وای طالبان لازم امتیازات لري، هغوی هم پر ډیر ساحه واک لري، هم په منطقه کې په نسبي ډول زیات سیاسي مشروعیت ترلاسه کړی دی. په نړیواله کچه هغوی له امریکا سره مذاکره کوي او له روسانو سره په تماس کې دي. پاکستانیانو تر بل هر وخت طالبانو سره همکاري لنی کړي او تقریبا مواجه شکل ورکړی دی. له دې امله طالبان د سیاسي امتیاز ترلاسه کولو لپاره لکه څنګه چې ولسمشر غنی اشاره ورته کوي هغسې اړتیا نه لري. طالبانو کله یوې خو له امریکا سره مذاکرې کوي، له بله پلوه پرته له دې چې رسما د پخوا په څیر پسرلني عملیات اعلان کړي حملې زیاتې کړي دي. وسوال طالبانو پرون په هلمند کې د حامد کرزي په سټډیوم کې د غبرګو چاودنو مسؤلیت واخیست. په هلمند کې د بزګر پر جشن په پرونی حمله کې تر 40 زیات کسان زخمیان شوي دي. د هلمند والی محمد یاسین پرون لازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې 40 تنه په دې حمله کې ووژل شو. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د سویل لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د مذاکرو د ورستي دور په اړه په واشنگتن کې په خبرو بوختي. هغه د جمعې په مخصوصن پر ټوئیټر ولیکل چې د روسیې، چین او اروپایي اتحادیې له استازو سره په واشنگتن کې کتلي او د افغانستان د سولې په اړه خبرې سره کړې دي. خلیلزاد په ټوئیټ کې ولیکل موږ د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی لرو، ټولو افغانانو ته سوله او داسې افغانستان غواړو چې موږ ته د تهدید سرچینه نسي. زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د مذاکرو وروستی دور د مارچ په 12 نیټه پای ته ورساوه. خلیلزاد وویل چې په دې خبرو کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د ترورزم پر ضد د مبارزې د تضمین په اړه د یو توافق مسوده منل شوې، خو هغه پر ټوئیټر ولیکل چې پر هیڅ مسله نهایي توافق نه دی شوی. د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په مذاکرو کې لا هم د افغانستان د حکومت ځای تشته. کابل په دې منځ کې د مشورتي لوی جرګې جوړولو هڅې پیل کړې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حمل په درېیمه نیټه په کابل کې خبریالان ته وویل چې په دې جرګه کې به د ټولو افغانانو استازي ګډون کوي، لکه څنګه چې حکومت وایي مشورتي لوی جرګه د ثور په نهمه نیټه جوړیږي.
اوس هم یوه مرکه لرو د هلمند د اطلاعاتو او کلتور له رئیس سره. له هغوی سره د کلتور په برخه کې دا مرکه نه ده شوې، بلکې د یوې ناروغۍ په اړه له حمیدالله ویار سره خبرې شوې دي. په هلمند کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن پیښې مخ په ډیریدو دي. په دې وروستیو کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر څلورو ته رسیدلی دی. د یونیسف د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر شلو ته رسیږي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په دې اړه د هلمند د اطلاعاتو او کلتور له رئیس حمیدالله ویار سره مرکه کړې او دا پوښتنه یې ورڅخه کړې چې څرنګه کېدای شي چې د دوی د ریاست په مټ د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین د کلتور برخه شي. ښاغلی ویار وویل
دا به ډېره مؤثره تمامه سي چې زموږ لیکوالان د هرې سیمې لیکوالان په هغه ژبه باندې، هغه لیکوالان چې هلته منلي، هغه د پولیو د زیانونو په اړه باندې او د دې د پوهاوي په اړه باندې لیکنې وکړي. اوس وګوري د شفیق مرید کومه سندره چې نوې تازه ویلې د پولیو په اړه، د شریف شاعر لیکلی دی، خو دا د زمینه برابره کړه چې یو هنرمند راولاړ سو دای سندره کړه او سندره دا د اوس خبرېږي د هر چا په ټلیفون کې، د راډیوګانو کې خبرېږي، تر ټولو پورې د پیغام ورسېدی. یو بل کس یو بل جمله ده، د واکسین دوه څاڅکي هر ماشوم ته هر ځلې، دا د عادي سړي جمله نه، دا یو لیکوال لیکلی ده او دا ډېره ښه تاثیر گزاره ده. زه فکر کوم چې دغه شیان چې د څه کار سوی دي، دا د پیسو په مقابل کې یا مثلا د یو پروژې په شکل باندې دا کار سوی دي. خپل لیکوال دا کار نه دی کړی، یعنی د یو احساس په شکل باندې چې دی دا کار وکړي. مثلا زه یو لیکوال یم، سره ولاړ سم دغه احساس کوم چې جنگ موږ وژني خو پولیو تر هغه زیات موږ وژني، موږ تدریجي وژني. دا اوس موږ په کور کې د پولیو ناروغ ستا چې په پښو باندې پلج دي، زنانه ده، ډېر سخت په مشکل کې ژوند لري. دا زما پر جوړیږي چې د دې د ژوند کیسه زه تر هغه چا پورې ورسوم چې هغه اولادونه یې روغ دي خو د پولیو خطر ورته متوجه دي، چې دی بالاخره د پولیو واکسین ورته ولګي او هغوی د خطر څخه بچ کړي.
د واکسین چې کله موږ یې نوم اورو، نو موږ ډاکټر په یادیږي، شنه ډبه مو په یادیږي او دوه څاڅکي مو په یادیږي. ځان جلا بولو، یوازې هغه ځان ته بله ډله بولو. امکان لري چې موږ ټول انسان شموله، افغان شموله، هلمند شموله، ټول داسې فکر وکړو چې واکسین مو په یاد، خپل ماشوم مو په یاد سي، د غاینده مو په یاد سي او د غي یبل بشي مو په یاد سي، چې د دې مخنیوي لپاره داسې یو احساس رامنځته کېدل امکان لري.
ولې نه لري؟ اوس وګوري نامني سي پر امریکا چې کله موږ فکر کوو زموږ ټانک تیار او پوځي او مثلا د شین مزین ته نه راځي. زما په کور کې چې کوم زما ورور دی، زما خپل دی، زما حق زین ته دریږي چې خدای نه مکړه دغه به کله د ناملي قرباني سي، دا به کله مایوب سي راته، دا به کله مثلا د ژوند لاس په سر سي. نو څنګه چې ناملي کې موږ ټول ځان دخیل بولو او هیڅ وخت د دې څخه ځان بیل نه بولو چې ناملي چې دا په مبصر اچاره نه لري، تا دا فکر نشي کولای، زه هیڅوک دا فکر نشي کولای. د پولیو مون عین شی ده، همدغه څه موږ ته ځان لري، صرف دغه شی زین ته ورچول پکار دي چې دا هیڅ وخت ما څخه بیل نه دي. ډاکټر چې دا کار کوي هغه د ماش په خاطر باندې کوي او هغه یا د احساس په خاطر باندې کوي او هغه دا یو پروګرام کول سوی چې دا کار ختم کوي، هغه پس دوه اړه لري، لیکن اصلي خو ما پرې اړه لري چې ما د اولادو ژوند پر تړلې دي. او کچیر مثلا دغه یو کوچنی ما ته په کور کې پالسي پولیو سي، د دې ته عمر تر پای پورې زه په دې باندې زوري ډاکټر خو نه پر زوري نه بل څوک پر زوري نه رضاکار کار من چې دلته راځي غور باندې زوريش. نو دا ډیره مهمه ده چې تاسو یادونه ورته وکړئ چې دا موږ دې څخه ځان بیلونه بولو. دا هر د کورنۍ هر مشر چې دی هغه باید دا درک چې دغه زما مسؤلیت دی، ولې کچيري زه پدې کې به غوري وکم سبا یو ماشوم راته فلسي، نو پدې کې ګناه کې به زموږ سره شریک.
د هلمند د اطلاعات او کلتور رئیس حمیدالله ویارو. اوس په هم له اجمل تورمان واورو چې د کابل د نننۍ ورسپانو سلیکلي
ویسا خپلواکی ورسپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي، پرون ظاهرا عادي ورسوه ته معرف زنګونه وکړنګېدل او د سړو سیمو نوی تعلیمي کال پیل شو، خو د سر مقاله لیکونکي په خبره همدغه عادي او نورمال ورځ مو بیا هم عادي نه وه. په رسنیو کې څو خبرونه یو په بل پسې خپاره او تکرار شول. په هلمند کې د بزګر جشن په مراسمو کې بمونه والوتل چې تر دېرشو ډیرو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. په کندهار کې د روزګان پخوانی وکیل عبیدالله بارکزی د نامعلومو کسانو لخوا ووشل شو او دغه شان د کندهار په حق العبور سیمه کې بمباری د ماشومانو په ګډون دی لسنه ووشل. ورسپانندې کې د افغانانو دغه عادي ورسوا چې د لعنتي جګړې په اور کې تر اویاو زیات هیوادوال په وینو ولمبول او ټینګار کړی چې بی پته جګړه آخر تر کومه. هشت سبرس پانی پا خپل سر مقاله کلی کلی طالبانو ده هلمند ده پیخی مسئولیت و منو. پا سر مقاله کرا غلی ده طالبانو هدف پا ده غام.